قبل كده ما شام شپاش بجيسوي. السلام عليكم دا زادير ريو دا پشتو ما شامنه خبری مجله زفری باز ظاهر دا تاهر روشان پا تخنیکی همکاری در تولاندی کم دا دی مجله دا سر موضوع مو پا قطر که دا سول مذاکراتو دا لمری پراو تر سرکی دو پا حکل دا افغانستان دا بحرانه و چارو دا سرپرست وزیر سرگندونی دی دا لورپورو چاروکو باورده دی چه قطر با شکر به تو بکرایسی. په دې نیم ساعت مجله کې نور راپورونه هم اورېدلی سئ. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله استانکزی وړاندې کوي.
سلامونه د خبرونو سرټکی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د نورم او ستاندارد د ملي ادارې رئیس، د هغه تخنیکي مرستیال او د پروژو مدیر د 1,00,000 امریکایي ډالرو د بډې اخیستلو په تور بالفعل نیول شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دولسو هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. او د پاکستان د ملکی هوایي چلند ادارې ویلي د دغه هیواد د پیلوټانو جوازونه جعلي نه دي. پر خبرونه د افغانستان لوی څارنوالي وایي د نورم او ستاندارد د ملي ادارې رئیس د 1,00,000 امریکایي ډالرو د بډې اخیستلو په تور بالفعل نیول شوی دی. لوی څارنوالي په خپله ویب پاڼه په دې اړه اعلامیه خپره کړې او هم یې ویاند جمشید رسولي رسنیو ته پیغام استولی.
رئیس اداره ملی نورم
و استاندارد به اساس شکایت خغلی رسولی وایی د نورم و استاندارد د ملی اداره رئیس د لوی څارنوالۍ د شکایتونو د اوریدو یو سلاتیم تلیفونی نمبر ته د یو پانګوال د تماس او شکایت په اساس د لوی څارنوالۍ د کنټرول او څار څانګې لخوا تیره شپه د 1,00,000 امریکایي ډالرو د بډې اخیستلو پر مهال بالفعل ونیول شو.
100,000 ډالر امریکایي رشوه به ګونی بالفعل شب گذشته گرفتار گردیدن.
خغلی رسولی زیاته کړه اصلا د 2,00,000 ډالرو رشوت غوښتنه شوې وه. دغه خبره په دې قضیه کې دوه نور شامل کسان چې د نورم او ستاندارد ادارې تخنیکي مرستیال او د پروژو مدیر دی هم نیول شوي دي. څارنوالۍ وایي قضیه په جدي توګه تر تعقیب لاندې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وایي دولسو هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. ښاغلي اتمر نن په کابل کې په یو کنفرانس کې دا خبره وکړه. هغه وویل اجماع دا شوی چې لومړنۍ غونډه به په د قطر پلازمینې دوحه کې ترسره شي. جزئیات وروسته په همدې پروګرام کې واورئ. پر غزنی ښار توغندیز برید د چارواکو په خبره څوارلسو کسان ټپیان کړل. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي ټپیانو کې درې امنیتي سرتیري او نور ټول ملکیان دي چې ماشومان هم پکې شته. د چارواکو په خبره لږ تر لږه درې توغندي د ولایت مقام شاوخوا سیمه کې لګېدلي. پر دغه ښار څو توغندي داسې وخت ولګېدل چې ولسمشر محمد اشرف غني هلته له ځایي چارواکو او قومي مشرانو سره په خبرو بوخت و. تر اوسه کومې ډلې د دغه توغندیز برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په نازیانو ولسوالۍ کې د لشکر اسلامي ډلې نه غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال کسان تیره شپه د ماینونو په جوړولو بوختو چې چاودنه رامنځته شوه او نه کسان یې ووژل.
د نازیانو ولسوالۍ په سپین ژۍ سیمه کې د لشکر اسلام په نوم تروریستي ډلې نه غړي چې ماینونو جوړول تیره شپه د ماینونو جوړولو پر مهال د خپل من په چاودنه کې وژل شوي دي.
لشکر اسلام ډله چې مشر یې منګل باغ کوي له کلونو راهیسې په ننګرهار کې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه مخته وړي. دغې ډلې تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د ملکی هوایي چلند ادارې ویلي د دغه هیواد د پیلوټانو جوازونه جعلي نه دي. د پاکستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشر حسن ناصر جامی په حواله نن په یوه اعلامیه کې راغلي د ټولو پاکستاني پیلوټانو جوازونه سم دي او په هغو چې شک و له پروازونه منع شوي او وضاحت ترې غوښتل شوی. د پاکستان د پیلوټانو اتحادیه هم نن په یو بیان کې د ملکی هوایي چلند ادارې دغه بیان ستایلی او زیاته کړې ده چې ټول پیلوټان یې مسلکي خلک دي. تر دې مخکې د پاکستان د هوایي چلند وزیر غلام سرور خان جون په څلورویشتمه پارلمان ته ویلي و چې د پاکستان په 1,200 پیلوټانو کې د 2,200 لایسنسونه مشکوک دي. تر دغو څرګندونو وروسته 28 پیلوټان له دندو لرې شول او د لسګونو نورو جوازونه په اړه پلټنې پیل شوې. د پاکستاني چارواکو څرګندونو اروپایي هیوادونه اړ کړل چې یادو هیوادونو ته د پاکستاني پیلوټانو په پروازونو بندیز ولګوي. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ لیوی د میورست نن سهار بیا جګړه پیل شوه. دواړه لوري یو پر بل پر سرحدي کلیو د بریدونو د پیل پراچوي. د ارمنستان د پوځ چارواکو ادعا کړې چې په شمال ختیځه سیمه تاوش کې پر سرحدي سیمو د آذریز وکونو برید په شاتم بوله. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندې شوشان استپنیان ویلي آذریز وکونو پولیس نږدې د ارمنستان دوه کلي هم پر هوانونو او توپونو ویشتلی دي. استپنیان پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي یو پر بل ډزې روانې دي او د دې خبره د ارمنستان پوځي قطو آذری حمله کوونکي په شاتم بولې دي. د آذربایجان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د ارمنستان ځواکونو پارونکي اقدامات کړي دي. دوی ویلي چې د آذربایجان ځواکونه جواب ورکړي خو نور جزئیات نه دي افشا کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات. کابل اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 22. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 25. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 10. او جلال آباد اسمان زایزای ورځ د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 25.
خبرونه مو له دی وی نادر څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې د خبرو د ځای په اړه نن رسنیو ته ویلي چې د دولسو هیوادونو د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتواله شدلې ده.
شما در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یکی از این 12 کشورا که قطر باشه آغاز در ویژه شد.
د کونړ اوسیدونکو د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندیدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري.
سنم دا چې عموما موږ سره دا د مور د معیاري چلن نه باندې او خاص د کونړ او بیا خاص د سرکانو سره چې اورس خام خاطر موږ باندې دا امدا انداغونه دی او دا مزایل دی او دا راکټي.
په ایران کې د دریو ځوانانو د اعدام حکم په نړیواله سطحه خبرګونونه راپور ولیدي. دا او نور راپورونه هم په همدې نیم ساعته خبري مجله کې اوریدلی سي. د مجله متشکر پژنیم په جوړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې لومړی پړاو مذاکرات په قطر کې وسید. دغه وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې نن یوې خبري غونډې ته ویل چې دولسو هیوادونو د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب ته چمتواله شدلی چې په دوراني ډول به وروسته په دغو هیوادونو کې هم د خبرو اترو په اړه توافق وسی. نور جزئیات فیروز عزیز راکوي.
د افغانستان حکومت په رسمي ډول له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو ځای مشخص کړ. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځمې پورس په کابل کې دیوي خبري ناست پر مهال وویل په دې ورستیو کې د سیمې او نړۍ دولس هیوادونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب وړاندیز کړی. خو د نوموړي په خبره لومړی خبرې به په دوحه کې پیل شي.
در حال حاضر که شکل گرفته ای هست که شروعش در یکی از 12 کشورها
اوس محل چې کومه اجماع مسته شوی هوکړه دا د چي د مذاکراتو پایل بعد دغه دولت هیوادونو په یو کې چې قطر وي وشي. خدا چې څنګه به دا خبرې په دوراني توګه په نورو هیوادونو کې تنظیم شي تر دې دمه په اړه اساسي مشورې نه دي شوی. دا د ویاړ زائد چې د نړۍ دولت هیوادونو د دغه خبرو قربتوب ته چمتواله خوله. دوی په سمبولیک ډول نه بلکې لمو سره اقتصادي او سیاسي ژمنې هم لري.
ترکیه، ایران، قطر، جاپان، ناروی، اندونزیا، جرمنی، تاجکستان او یوش میرنور له هغو دولسو هیوادونو دي چې غواړي د افغانستان د سولې د خبرو اترو کوربتوب وکړي. ښاغلی اتمر وویل د افغان حکومت په کوربتوب او هڅو په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته سوی او لا هم ورته هڅې روانې دي چې په خبره یې لا پیاوړې سي. ښاغلی اتمر ټینګار وکړ چې د دغه اجماع په رامنځته کېدو سره طالبان په انزوا کې دي او د افغانستان د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو او د ارزښتونو په پام کې نیولو سره دوی له سولې پرته بله لار نه لري. بلخوا طالبان بیا وایي چې د مذاکراتو د ځای په اړه له حکومت سره سلا دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین
کله چې بندیانو د خلاصون پروسه بشپړه شي لومړی راوند خبرې به په دوحه کې کیږي ان شاء الله، او لږ وروسته به د دواړو خواوو د مشورې او موافقې په نتیجه کې د خبرو راتلونکی ځای ټاکل کیږي. زما هیله دا ده چې نور د بندیانو د نه خلاصون تر عنوان لاندې د سولې پروسه ونه ځنډول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر د افغان سولې لپاره هڅې چټکې سوي. د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف د طالبانو د بندیانو د آزادېدو شرط چې د حکومت له لوري منل سوی د پوره کېدو په حال کې دی. تر دې دمه په دې پروسه کې د طالبانو له لوري تر 800 او د حکومت له لوري نږدې 4500 بندیان آزاد شوي، خو د هغه 1592 طالب بندیانو پر خلاصون هم جنجال دی چې د حکومت په خبره جرمي دوسیه لري. د افغانستان ملي امنیت شورا وړاندې ویلي و چې طالبان باید د نویو بندیانو نوملړ وروسپاري، خو طالبانو ویلي که پخواني له سره سم بندیان آزاد نسي د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې به پیل نسي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره د پام وړ پرمختګ سوی، خو حکومت باید د بین الافغاني خبرو د پلاوي په برخه کې له سره غور وکړي. له دې ډلې فتانه ګیلیانی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې مذاکرات پر اختیار شروع شي او سوله راشي، مهم دا دی چې افراد باندې باید کار وشي. داسې کسان شته چې هېڅکله هم سوله دپاره کار هم کړی نه دی، تجربه هم نه لري.
میرمن ګیلانی وایي د مذاکراتو د بریالي کېدو او مثبتې پایلې د ترلاسه کولو لپاره باید جدي پام وسي. میرمن ګیلانی وایي افغان حکومت نه باید د نورو هیوادونو لاسوهنو ته اجازه ورکړي تر څو د سولې اوسنی پیل سوی بهیر زیانمن کړي. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
د بهرنیو چارو وزارت سرپرست څرګندونې مواردلې. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې قطر به تر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د لومړني دور لپاره یو مناسب ځای وي. له ښاغلي فضلی سره صفي الله ستانکسي مرکه کړې په ګډه به واورو.
د هری ورځې په تیریدو سره د سولې د پاره یا بین الافغاني مذاکرات د پاره شیبې رالنډیږي، نو اکثر هغه هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې یا د افغانستان په قضایاو کې دلچسپي لري، نو هغه خپل پیشنهادونه ورکوي. د افغانستان د پاره ایډیال یا د افغانستان د خوشي هیواد د اوسني شرایطو کې خو بهترین هیواد زموږ لپاره قطر دی، ځکه لومړی د طالبانو د امریکایانو ترمنځ چې کوم تفاهم امضا شو د ډیرو خبرو نه وروسته هغه هم په قطر کې وسو. نو ښه خبره به دا وي چې په قطر کې نمړی ابتدایي ناسه در سره سي، دغه نو وروسته به بیا ګورو چې په دوم قدم کې څومره پیشرفت کیږي او کم هیواد ټول هغه هیوادونه کاروپایي وي که آسیایي وي چې د افغانستان په سوله کې هلې ځلې کوي او یو اخلاص شي افغانستان په ګټه ده.
د طالبانو هغه ټینګار چې وایي د لیست په اساس باندې باید بندیان راخوشي شي، حکومت بیا وایي چې نه، موږ ته نوی لیست راغلی دی. دغه د نظر توپیرونه او اخوا د افغانستان لخوا چې کوم د سولې ټیم معرفي شوی دی په هغو باندې ځینې شنونکي هم انتقادونه کوي چې سره سمې غونډې نه کوي او پخپله هم ډیر منسجم نه دي. څه فکر کوي دغه مسایل به آیا حل شي تر هغه وخته څنګه؟
که چیرته وګورو جناب ستانکتی صاحب، دا یو ډیره غټه پروسه ده. اوس په یو ملي بحث باندې بدله شوې ده او د سیمې هیوادونه خصوصا ملل متحد، ناټو او خپل امریکا په دې کې رغنده رول لري. دومره اسانه موضوع هم نه ده، خامخا ستونزې به ایجادي جوړي. اما په مجموع کې که چیرته تصویر ته وګورو، اکثر هیوادونه په دې عقیده دي چې په افغانستان کې سوله ټینګه سي، دا د دوی په ګټه ده. دا تخنیکي مشکلات به راځي، لوړو ټیټه به راځي. یو خواته کې چیرته وګورو په مجموع کې 30 کاله جګړه تیره سوې ده، بیا د 19 کاله شل کاله هم اوس هم موږ په جنگ کې یو. که چیرته تاسو وګورئ روزانه ډېر شدید جنگونه روان دي، نو خامخا لوړو چې به راځي. اما په مجموع کې که چیرته ورته وګورو، روسه در دې مهاله پرې د نړیوال په ملاتړ باندې ښه روانه ده. څنګه کولای شي افغان حکومت چې نور هم دې ته شوالی ورکي، یعنی نور هم بهتره کړي، دا وړې وړې ستونزې د مخ نه لري کړي، چې واقعا هم مذاکرات ته داسې یو بانه پاته نه سي چې ما ویلي و تا ویلي و در دې شانو سره تیر شو. کله چې مذاکرات ته ځو او د سولې خبرې کیږي، دا یو شی تاسو واوري او ټول هیوادوال هم په دې پوه شي. بندیان په مجموع کې سیاسي بندیان چې په جنگ کې نیول شوي بندیان دا به ټولې علاقې، ځکه دا خبرې هم د دغه دپاره کېږي چې جنگ ختم شي او د سولې دپاره لار خلاص شي. دواړو طرفینو ته چې کوم زندانیان دي هغه باید خلاص شي، خو یو خپل پروسس لري. په ډېر کم وخت کې تاسو ویل چې ډېر بندیان آزاد شو، نو دا کم تعداد چې پاتې دي دا به ان شاء الله ولادي په خیر سره خلاصيږي.
د افغانستان د سولې د قربتوب د خبرو د قربتوب لپاره خو زیاتو یوادونو لیوالتیا خودلی د خود څه فکر کوي؟ جاپان د قطر د انډونیزیا د جرمني د ډیر سره لري دي، فکر نه کوي چې د دوی ترمنځ هم هغه سه همغږي او هغه سه انسجام چې پکار وي، یعنی ټول په یو خل دی آیا چې وکولای شي د سولې لپاره ښه قربتوب وکړي؟
که چیرته موږ مثلا جاپان او همداسې چین یا نور هغه هیوادونو ته وګورو، د ناروې په شمول باندې، دا اکثر هغه هیوادونه دي چې د افغانستان سره د تاریخ په اوږدو کې ښه روابط درلودل، یعنی داسې یو طرفه قضاوت یې نه دی کړی. نو هر سړی کوشش دې کوي چې د خیر په اقدام کې دوی هم ځان شریک وګڼي. خو چون دغه ابتدایي مسایل تاسو ته معلومه ده چې دا په قطر کې د سرسوی او په دوحه کې، نو ټول فوکس هم په دې باندې دی چې د ابتدایي ناس هلته وسي. په دوم قدم کې به ګورو انشاءالله ولادیس د دوی خپل نظرونه دي چې خپل په منځ کې څومره سره همغږي دي. وزمر د پاره هغه څوک په کار دی هغه په ګټه دی چې د افغانستان د سویل د پاره واقعا هم په اخلاص باندې اقدام وکړي، په دغه مسایلو کې زمر سره همغږي وسي، حق اولیت به د هغه وي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی وو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسی جرګه او د شوزو د حقونو ملاتړي بنسټونه وایي د جو بایدن وروستي څرګندونو اندیشمن کړی دي. د امریکا ولسمشری ټاکنو ته د دیموکراتانو نوماند جو بایدن ویلي چې که طالبان په افغانستان کې واکته ورسیږي، دوی د شوزو د حقونو د ساتنې مسؤل نه دي. په دې اړه نور تفصیل امید زهیر مل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه او دلته د خصوصو د حقونو ملاتړي بنسټونه د خپل حقونو تضمین لپاره خپل ډګر ته د راوتو خبره کوي. دوی وایي د امریکا په ګډون وروستیو کې د یو شمېر بنسټونو او اشخاصو لخوا د افغان خصوصو د حقونو په اړه شوي او څرګندونو اندېښمنې کړې دي. کار د اندېښنې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د امریکا ولسمشري ټاکنو ته د ډیموکراټانو نوماند جو بایدن سی بي ایس ټلویزیون سره مرکه کې وویل که طالبان یو ځل بیا واک ته ورسیږي او په پایله کې ښځې خپل حقوق او ازادي له لاسه ورکړي، دی به یې هیڅ ډول مسؤلیت ونه مني.
The question is America's vital self-interest at stake or
دی وای اصلي خبردار چې کله د امریکا یا زموږ د ملګری هیوادونو ملي ګټې په خطر کې شي، موږ هلته ځواکونه است. خو کله د پاکستان د ځنیو برخو او نورو هیوادونو په سیر زموږ ځواکونه په افغانستان کې هم د یو سیستم لاره خپل ماموریت پر مخ وړي، خو کله چې په کوم ځای کې بشري حقوقو ته ارزښت نه ورکول کیږي، ځواکونو د ساتلو لپاره باید موږ د ملګرو ملتونو نظر پکې واخلو. مګر د افغانستان د ولسی جرګې د بشر حقوقو مدني ټولونو او خوځو چارو کمیسیون غړي شینکی کړوخیل د جو بایدن سرګندونې د امریکا له هغو ژمنو سره په تضاد کې بولي چې په افغانستان کې د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي.
په میز باندې طالبانو سره اوربانې بحث وکړي، له خپل ځانه په خپله نمایندګي وکړي، هیڅوک د افغانستان د نمایندګۍ نه شي کولی پرته له خپله افغانه پلسو. نو په همدې خاطر به دا ټول مسایل دي چې باید مخکې له نهایي هوکړې یا پرېکړې زه باید دا ټول مسایل حل وساتل شي.
د افغانستان د سولې کور مشره نگینه یاري هم د سولې په راتلونکو خبرو کې د ښځو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښیي.
تلاشای که به خاطر سولې افغانستان صورت ګرفت.
د افغانستان د سولې په اړه کومې هڅې چې شوې متاسفانه باید ووایم چې ډېره سهوه پکې شوې ده. د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د هرې ورځې په تیرېدو سیاسي جنجالونه او د پروسې په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي.
نگرانی های مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح هم پرون د بایدن سرګندونو ته په ځواب کې په خپل ټویټر باندې ولیکل هغه چې جو بایدن وایي سم دی. مهمه ده چې ملي ګټې تعریف شي. افغانستان په 2000 لومړی کال کې مستند راغله، بلکې تر هغه به موجود وي چې پر دې کورا یو افغان وي. جو بایدن داسې مال په افغانستان کې د خوځو دراتونکو په اړه د سرګندونې کوي چې تازه له امریکا غک سره په مرکه کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي ویلي دوی باید له افغانستان څخه د خپل سرتیرو توتو پر مهال دا ډاټ ترلاسه کړي چې دا هیواد نور د ترهګرو ډلو لپاره امن پټنځای نه دی. مکنزي دا هم ویلي چې طالبانو تر اوسه له امریکا سره د شوې هوکړې په برخه کې خپل ژمنتیا نه ده ثابته کړې. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د غزنی شهر د څور اکټبریدونو شاهد چې یو شمیر ملکیان هم پکې ټپیان سول. د بریدونو داس مهال وسو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ د دې شهر د ارزول د وضعیت د ارزونې لپاره غزنی ته تللی و. په دې اړه نور تفصیل حبیب رحمان تاسو راکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه سفر کې لغزنیوالو سره په لیدنه کې یو شمېر ژمنې کړې دي. په دغه ژمنو کې په غزنی کې د ثقافت ماڼۍ چې په تېره روژه میاشت کې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې خراب شوې او بیا رغول، د غزنی ښاروالۍ په چوکاټ کې د 500 کسانو تشکیلي اضافه کېدل او په دغه ولایت کې د ځینو اوبو بندونو جوړول هم شامل دي. خو د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د ولسمشر له دې سفر څخه ناخوښه دي. دوی وایي ولسمشر په بیا بیا غزنی ته سفر کوي، له خلکو سره ژمنی کوي خو نه عملي کېږي.
کریمی د غزنی ولایت یو تن اوسېدونکی ولسمشر نن راغله یا تېرې وعدې بیا تکرار کړې او بېرته لاړ بغیر له دې چې خلکو ته مزاحمت وکړو، نورې هېڅ هم خلکو ته نه دي ورکړي. تېر ځل چې کومې وعدې کړې وې هغه بیا تکرار شوې، تر اوسه پورې نه دي عملي شوې.
مالیارم د غزنی ولایت ولسمشر مخکیم راغلی او هغه وعدې چې کومې کړې وې کومې چې اوس بیا د بیاغو باندې ټینګار کوي مخکې عملي شوی نه دی، چې هغو کې انتخاباتو غزنی ته د لومړۍ درجې امکانات ورکولو او د امنیت راوستلو، خو دا ټول پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په تیرو سفرونو کې هم په غزنی کې د امنیت ته ټینګښت، دغه ولایت ته د لومړۍ درجې ولایت ته تجهیزاتو امکاناتو او د تشکیل د ورکړې ژمنې کړې دي خو نه دي عملي سوي. مدني فعال عبدالمجید جړان وایي ولسمشر باید هره ژمنه ترسره کړي، ګنې هسې سفرونه یې بې ځایه دي.
د ولسمشر سفر غزنی ولایت له نهري یو ډک سفر و، ځکه چې ولسمشر په دې سره غواړي چې فقط د ولایتونو ته د سفر ګراف لوړ کړي. نور چې تاسو ولیدلاست دا یې درېیم سفر ده چې د غزنی کې کومې وعدې کړې وي، نو په ټوله کې ولسمشر به د دې پر ځای ښه دا وي چې کوم ځای ته ځي وعدې وکړي او هغه وعدې پلي، بیا وروسته ورشي د هغې د پټې پرې کولو یا د هغې پروژې د پرانیستي مراسمو ته ورشي، دا به ښه کار وي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غزنی محلي چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه سو. د غزنی ولایت د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی بیا وایي د غزنی محلي اداره نه غواړي چې د ولسمشر سفرونه دې بریالي وي. دی وایي د دغه ځای چارواکي غواړي چې د غزنی ټولې ستونزې له ولسمشر څخه پټې پاتې وي.
محلي ادارې هم ترس درلود، ځکه دلته باید هغه حقایق رئیس جمهور ته ویل شوي وای، په هغه اندازه چې لازم و په هغه اندازه حقایق رئیس جمهور ته ونه ویل شو. کوشش ډېر دې وسو چې د غزنی رئیس جمهور د غزنی له خلکو ګوښه تیر کړو او هغه مشکلات چې غزنی خلکو درلود هغه رئیس جمهور ته په خپله د خلکو په ژبه ونه ویل.
غزنی ته د محمد اشرف غنی د سفر پر مهال پر غزنی ښار پر لپسې څلورو توغندیزو بریدونو څوار لستنه ټپیان کړی دی. د غزنی ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي راډیو ته ویل په دغه ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او نور هم ولسی کسان شامل دي. درې توغندی د ولایت مقام ته څیرمه او یا هم له ښاره وتلی په قلعه شاده کې لګېدلی وو.
اوس په کونړ ولایت ورسو چیرې چې اوسېدونکي د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندېدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري. دغه ولایت پرون چهارشنبه د پاکستاني پوځیانو له لورې د سپکو او درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکي مرګ ژوبله هم پکې اوښتې ده. روح الله انوري نور جزئیات راکوي.
باندې څلور بجې وې د سرکانو په ولسوالۍ کې د سرکانو د بازار سره د سپین جمعه څنګ سره د اوان ګولۍ لګېدله چې د عمل زما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما ملګری او تورځی مې هغه هم شهید شو. یو زنانه شهید شوې ده او یو پکې ماشومه شهید شوې ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو ولسوالۍ د مرکزي بازار اوسېدونکي اسدالله دی. د چا چې د کور خوا کې د پاکستاني ځواکونو د هوان ګولۍ لګېدو له امله پلار او دو نور گوندین وجل شوی.
سنم دا چې عموما موږ سره دا د مور معیاري چلونه باندې او خاص د کونړ او بیا خاص د سرکانو سره چې خورستې خام خاپه موږ باندې دا همدا انداغونه دي او دا مزایل دي او دا دغه کېږي.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي زرګل وای که څه هم چې له تیر ماښام څخه اوربند شوی خو دوی بیا هم د تل په څیر د بریدونو بیا پیل کېدو او دوی ته د زیان رسېدو په ویره کې دي.
ماشومانو که زنانه وي او که لویانو زما عالم زما ځکې دا د عذر مېلمانه وو. خلک وویل چې دې دیواله ته کېنئ چا به ویل ما بعضې وویل چې نه کنې دیوال ونه لګي او د دې دیوال نه مرمۍ را وړې دې حجرې منځ ته ولګېږي نه دېخ مخمیره نه کېږي وایي باران یې همدغه شانه ټول مازار بند شو. ټول خلک لکه در په در شو، څوک کوټو ته نه وتل، څوک وتښتېد سیستاندې پانډونو غاڼو ته ډېر زیات تشویش شو، ډېر په منډو باندې خلک وړچاو دی.
حکومتي چارواکي بیا وایي د یادو بریدونو راپور او معلومات مرکزی حکومت ته سپارلی او همدا راز د پاکستان بریدونو ته جواب ورکړي.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیوالو مسایلو ته ورسو. په ایران کې د دریو ځوانانو د اعدام حکم په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. دا درې تنه هغه کسان دي چې تیر کال د حکومت پر ضد په پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبره کوي.
د ایران د لړمیاشتې په اعتراضونو کې د دریو تنو ګډونوالو د اعدام پر حکم د ایران دننه او بهر د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پراخ غبرګونونه څرګند شول. وروسته تر دې چې د دې کسانو د اعدام حکم تایید شو، د چهارشنبې په ورځ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی وکیلانو وویل چې د لومړي ځل لپاره دوی د دې کسانو دوسیې چې حکم پرې شوی دی ترلاسه کړی دي. حقوقپوه احمدی نیا دغو دوسیو ته په اشاره سره د ازادي راډیو فردا څانګې ته وویل:
یکی از پایه‌های اصلی یک دادرسی منصفانه و عادلانه این است که
عادلانه و منصفانه محکمه یو بنسټ دا دی چې متهمین وکیلانو او وکیلان موکلینو او د هغوی دوسیو ته لاسرسی ولري. له بده مرغه په دې قضیه کې وکیلانو د موکلینو دوسیې نوې ترلاسه کړي چې له دې څرګندېږي چې په دې دوسیو کې د قانون او د منصفانه و عادلانه پرېکړې د اصولو خلاف حکم شوی دی. د اعدام تر حکم وروسته په څلورویشت ساعتونو کې په دې هشتګ اعدام مه کوئ میلیونونو ایرانیانو له ټولې نړۍ ټویټ وکړ. دا پیغامونه څو ساعته د نړۍ د ډېرو زیاتو ټویټرونو په کتار کې راغلل. د ایران له قضایي چارو سره آشنا احمدی نیا د دې غبرګونونو په اړه وویل:
اعدام یکی از پلیدترین روش های اجرایی
ها، اعدام یو تر ټولو ناوړه حکم دی. د دې په خاطر چې د دې اعدامونو بنسټ خچ اخیستل او ویر خپرول دي او کله هم د عدالت او قانون د پلي کېدو لپاره نه وي. د همدې لپاره د ایران او نړۍ په کچه عمومي افکار د دې ډول اعدامونو پر ضد دي. هغه څه چې په ټویټر او د نړیوالو په غبرګونونو کې د دې اعدامونو په اړه څرګند شول، د دې څرګندونه کوي چې نړیواله او ایراني ټولنه په ځانګړي ډول د خلکو افکار د دې اعدامونو پر ضد دي.
او یو بل مسله دا ده چې سږ کال په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله تر ډېره د اقلیم مسله په رسنیو کې یو ډول سړه سوې ده. نور کلونه به دې ته ډېرې اندېښنې وي چې هوا په تودېدو د مخې باید ونیول سي. د ازادي راډیو د خبر څنګه مو په دې ترڅ کې د نړۍ یوې ډېرې سړې سیمې ته ورولې او هلته مو د هوا له خورا ګرمېدو خبروي. نور بل احمد شي براورو.
د سایبریا په تل کې اویماکان او فرخویانسک هغه سیمې دي چې له اتلس سوه نویمو کلونو را په دې خوا په بله سیمه کې دومره هوا نه ده سړه شوې. په دې ځایونو کې هوا یو وخت سانتیګرید منفي اووه شپېته اشاریه اوو ته رسېدلې وه. دغې یخې هوا ګرځندویان دې سیمو ته ورمات کړي دي. په اویماکان کې پنځه سوه کسان ژوند کوي او په فرخویانس کې دولس سوه کسان. سږ کال د جون په شلمه په فرخویانس کې هوا د سانتیګرید مثبت اته دیرشو ته ورسېده چې شاید په شمالي قطب کې کله هم هوا دومره نه وي توده شوې. انا سلپت ستووا چې په کتابتون کې کار کوي او خپل ټول عمر یې په فرخویانس کې تیر کړی دی، په ټیلیفون ازادي راډیو ته وویل: بس چې بهر ووځئ په څو دقیقو کې په خولو کې ډوب شي او اوړی کال په کال پسې تودی شي. د روسیې د هوا پیژندنې ادارې د فرخویانس د ګرمې هوا خبر د جون په دیرشمه تایید کړ. خو د سلپ ستووا او د سیمې د نورو اوسېدونکو په نظر سږ اوړی د وروستیو کلونو په پرتله عادي دی چې په جولای کې عادتا هوا د سانتیګرید تر مثبت دیرشو درجو لوړه وي. د فرخویانسک ښار د روسیې په ساخه سیمه کې دی. په دې ځای کې د مځکې تر بل هر ځای هوا ډېره ښکته پورته کېږي. په فرخویانس کې په اوړي کې څو اونۍ څلورویشت ساعته لمر وي او په ژمي کې څو میاشتې لمر نه تر سترګو کېږي. خو هغه ساینس پوهان چې د سایبریا په اړه څېړنې کوي هغوی سږ کال یو مخ استثنایي ګڼي. د کوپرنیک په نوم د اقلیم د بدلون څانګه چې د څو مصنوعي سپوږمکیو چارې سنبالوي په یو بیان کې د جولای په اوومه وویل شمالي قطب د نورې نړۍ په پرتله په ډېر سرعت تودې شي او د سایبریا شمال ختیځ سیمه د 2013 او 2019 کلونو په ترڅ کې د جون په میاشت کې یوازې یوه درجه تر سږ کال سړه وه. جون یوازینۍ میاشت نه ده. په کالیفورنیا کې د بیرکلی ارت په نوم د هوا پیژندنې اداره څرګندوي چې سږ کال لومړۍ پنځه میاشتې د نورو کلونو په پرتله په روسیې کې پنځه اشاریه درې درجې د سانتي ګرید تودې وې. د تودې هوا له امله د ساخه په ځنګلونو کې اورونه لګېږي. د جولای په پنځمه په یو سل او درې اتیا سیمو کې د اورونو د لګېدو راپور خپور شو. د گرین پیس په نوم د روسیې د اقلیم د بدلون د پروګرام مشر بیسلی یا بلوکوف وایي چې فدرالي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅې نه دي کړي. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې اورونو د مخنیوي لپاره نورو پیسو ته اړتیا شته، خو اورونه هغه ستونزې دي چې په سترګو ښکاري. موږ ډېر سیلونه لرو، وچکالۍ لرو او د اقلیم د بدلون له امله له ډېرو نورو ښکاره ستونزو سره مخامخ یو.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله مو هم دومره و درې مجله زرغونه منګل درته وړاندې کوي. زرغونه جان شرقله
تشکر از شما فریبا جهان خسته نباشین و سلام به شما شنوند.